السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادي رادیو د غیخ پرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لسګونو افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ریختر په کچه 15.9 درجه زلزلې د افغانستان یو شمیر سیمې لرزولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 25 کیلومتري واټن کې تیره شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. روټرز خبري اجانس بیا د جرمني د جیولوجیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکز د هندوکش په غرونو کې 101 کیلومتر په ځمکه کې ژور و. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. طالبانو لس تنه د څلورو ښځو په ګډون په کابل، خوست او لغمان ولایتونو کې په عام محضر کې په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې پرون په یوه بیان کې ویل چې دا کسان ځینې 1.5 او ځینې 9.5 دورې د جنسي اړیکو او غلا په تور وهل شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې دغه تورن کسان له څلورو تر شپږو میاشتو د جرم په اساس په بند هم محکوم شوي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې زیاتې کړي دي چې د بشري حقونو د ملاتړو غبرګونونه یې پارولې دي. د تورخم لاره تیر ماښام پرانستل شوه. دا لاره له 55 ورځو راهیسې د بېګاړي چک پوسټ په سیمه کې چې د تورخم او پېښور ترمنځ سیمه ده بنده وه. په ننګرهار کې د پاک افغان د سوداګرۍ خونو سلاکار مخلص احمد ازادي راډیو ته پرون ناوخته په یو پیغام کې وویل چې له دې سره به د افغان سوداګرو د صادراتو او افغانستان ته د وارداتو ستونزه حل شي. په خیبر دره کې د دوشنبې په ورځ د پښتنو قومي جرګې په پریکړه کې هم یوه غوښتنه دا وه چې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې لارې د خلکو او مالونو پر مخ خلاصې شي. د پاکستان حکومت د تورخم لارې د پرانیستو په تړاو د جرګې پریکړې ته اشاره نه ده کړې، خو پرون د اپریدو او کوکی خیلو یو شمېر قومي مشرانو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر علي امین ګنډاپور سره تر خبرو وروسته موافقه وکړه چې د بېګاړي چک پوسټ په برخه کې به لاره نه بندوي. بېګاړي چک پوسټ له تورخم 8.5 کیلومتره لرې دی. د کندهار په ښار کې د اورلګېدو له امله د لسګونو میلیونو افغانیو زیان اوښتی دی. د کندهار ښار د بوش بازار په سیمه کې د پرونی اور له امله یو تن ټپي شوی هم دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند اسد الله جمشید ویلي دي چې د دې اور له امله 3.5 میلیونه او 2.5 لک زره افغانۍ زیان اوښتی دی. د عامو خلکو په دوکانونو کې د دې اور لګېدو علت تر اوسه معلوم نه دی. د اروپای ټولنې او د خلیج د شپږو هیوادونو چارواکو د منځني ختیځ په تړاو د لومړي ځل لپاره په بروکسل کې غونډه وکړه. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فوندرلین پروند د غونډې په پرانیستي وینا کې د مهمو جیوپولیټیک مسایلو په تړاو لکه د اوکراین د جګړې او په غزه او لبنان کې د جګړې په تړاو پر همکاریو ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس اژانس د چارواکو په وینا څرګندوي چې په دې برخو کې د یو مشترک بیان خپرېدل سخت دي، ځکه چې د اروپای ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه د روسیې په برخه کې متفاوت نظر لري. او د خزو د کرکټ د شلورونو په نړیوال جام کې نن په لومړۍ نیمه پایلوبه کې استرالیا له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. دوهمه نیمه پایلوبه به سبا جمعه د ویست انډیز او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا نړیوال جام د اکتوبر په 2مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوی. پایلوبه به د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 6مه په دوبۍ کې ترسره شي. اوریدونکو دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې دا راپور اخلو چې د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لسګونه افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمېر بهرنیو او کورنیو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکي دا راپور نه ردوي چې د سروان سیمې ته څیرمه د دوی ځواکونو پر افغانانو ډزې کړې وي، خو طالبانو ویلي دي چې د پیښې څیړنه روانه ده او کله چې موضوع روښانه شي بیا به په دې برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی ځواکونو ډزې کړي. تفصیل له احمد شبراورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د سراوان پولی ته څیرمه د ایراني سرحدي ځواکونو له لوري د افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان مدني فعالانو هم د دې پیښې ته تحقیقات غوښتنه کړې ده. له دې ډلې په تبیید کې د آزادګان پرم د غورځنګ مشر نسرین حمیدی په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خبر کړی دی او له آزادۍ راډیو سره یې شریک کړی دی وایي
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد،
لملګر او ملتونه او امنیت شورا غواړي چې سمدست د بیګونا کسانو د شهادت لپاره د ارزونو یو کمیټه جوړ کړي چې تحقیقات وکړي، د دې عمل عاملانه پوښتنه وکړي او محکمې ته دې حاضر کړي.
د حال وش پنوم د بشري حقوقو او ایراني بنسټ د دوشنبه پرس خبر ورکړ چې د یکشنبه په شپه شاوخوا 300 افغانان غوښتل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاري ایران ته داخل شي. د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې ایراني سرحدي ځواکونو ډز پرې کړی دی. د دې بنسټ پر راپور کې د دوهنی شاهدانو په وینا راغلي چې له پیښې څخه د شپېتو او اویا کسانو ترمنځ ژوندې وتلې، نور یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د پیښې پراخ برګونونه پارولې دي. له دې ډلې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلې دي چې ایران د فلسطین او لبنان د مسلمانانو د دفاع لپاره ژغ اوچتوي خو د افغانستان مسلمانان وشني. پرون د دې پیښې د راپورونو له خبرېدو وروسته په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کلنۍ غونډه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وویل چې دا له خواشینۍ ډکه پیښه هلته مطرح شوه. نوموړي زیاته کړه په ټول نړۍ کې د افغانستان د کډوالو د چارو خم باید وخوړل شي، ځکه چې د کډوالو پر ضد په ټول نړۍ کې خبرونه، اعتراضونه او مخالفتونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویل دي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان رضا شجاعي هم دا راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو ته د لمنې وهلو لپاره خبره شوې دي. خو د همدې ولایت یو بلوچ فعال موین ارجمند ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړي دي. دی وایي د ماین له چاودنې وروسته پوځیانو د هغو افغانانو په لور ډزې وکړې چې غوښتل یې د ایران خاورې ته داخل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې په دقیق ډول څه شمېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو کومې ویډیوګانې چې تر اوسه په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي د تلفاتو کچه پکې زیاته ښکاري. البته د دې ویډیوګانو کروالی تر دې دمه ثابت شوی نه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون وایي چې د خپل فعالیت له پیل راهیسې له دغه کمیسون سره د اړیکو په پایله کې شاوخوا زر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ویل شوي چې افغانستان ته په ستنو شوو کې د پخواني حکومت وزیران، مرستیال وزیران، والیان، امنی قمندانان، افسران او نور سیاسون شامل دي. په همدې حال کې د تیر حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او کارکوونکي چې د دغه کمیسون په بلنه افغانستان ته ستانه شوي بیا شکایت لري چې د طالبانو له خوا ورسره کړي او شبې ژمنې نه دی عملي شوی. نور بلا به د سپوږمې نه وورو.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 902 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسیون ویاند مولوی احمد وسیق له ملي رادیو تلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن می په ورځ خبرې شوی ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړي چې راستانه شوی کسانو سره چې ډیری یې د تیر حکومت وزیران، معینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کیږي. د طالبانو حکومت شاوخوا 2.5 کال وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسون جوړ کړ. که څه هم د پخوانی حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته لرستنې دوه وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنې دوه وړاندې شوې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې څلور میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مچران الکس یوګو مچران د شورمه څخه ایستلې دي. بالاخره ما حالت دا موضوع ټول ورسره شریکه کړې ده. ما ته ویل چې بس ما زیرا لسته مچران دسته کې درته درکو، در حال چې اوس د دې څوک نسته چې بیخي ما ته جواب راکړي، او د دې تر څنګ یې ما ته ویل چې تاسو ته موږ سلا در سپدو. موږ د امارت څخه غوښتنه کوو چې کومې ژمنې چې د خلکو سره وسي، یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسي، هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردګ ازادي راډیو ته وویل:
نه مې دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړی او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په هي زندگی کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنې وروسته د پخواني جمهوریت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي او ټیټ رتبه مامورین له دندو ګوښه کړل، او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تیر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمینه برابر کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمینه برابر کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک را وبولئ.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا زرو چارواکو د راستنې دوه خبر ورکوي چې نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. لږ وروسته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمیر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمیر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.
اوریدونکو، له دې سره د دې ساعت خبري ټولګه هم رانغاړو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دینچلی رزانه ولې په دروغ باندې یو شیدانو ته دی مور لخوانه دینچلی یم دی تر دی خځه لخوانه یم دی مګان لخوانه ورته ویل کیږي و دینچلی رزاده.
کجاوه او شالیلا رو رو او شالیلا
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېګل کیږي ډېر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟
دغه نکاح تړل که دغه خځه خپل حاضر شي په دې کې کوم ستونزه نشته دی چې راشي خپل وایي چې دغه احمد زما قبول دی، دغه زما لپاره قابل قدر دی، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم.